سوالها شما میتونین که به درک و دقیق و عمیق درس امروزی برسین. خب سوالات امروزی از قرار است که سوال اول تطبیق جنتیک را تشریح نمایید. سوال دوم دیوکسی رایبو نکلیک اسید را تشریح.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایمو د ازادي روري دغه پروګرام ته راغلاستم په ایل خبرونو کو. په هسپانیې کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل گاډو په ټکر کې 9 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. لومړنی ټرین له خپل لیکې وتلی او بل یو له مخ پرې لګېدلی. پیښه یکشنبه ناوخته د هسپانیې د جنوبي ولایت کوردوبا آداموس سیمې ته نږدې شوې. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډبه او سفرونه ځنډېدلي دي. د تاجکستان دولتي خبری آژانس خاور د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې څلور ترهګر د هیواد په جنوبي خطلان ولایت کې وروسته له هغه له منځه یوړل شول چې له بېوستۍ کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې څوک وو او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي د دغو وسله والو وسلې، ټلیفونونه او یوه کشتنه ضبط کړي. دا پیښه د خطلان ولایت په شمسالدین شاهین ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې شاوخوا 1500 کیلومتره ده. د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 50 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي. د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي. ازادي راډیو نه خبرونه تغواګي است. د راپورو له مخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د وی پی این له لارې د وصل کېدو امکان برابر شوی. د نت بلاکس په نوم د انټرنیټ د سارې ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل سره له دې چې په ایران کې د عادي انټرنیټ په نښلیدو کې ګډوډي له 228 ساعتونو وروسته هم دوام لري. د انټرنیټ د ترافیک اړوند موندنې ښیي چې په ځینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونو ته لاسرسی بیرته عادي شوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د شنبې د ورځې له لومړیو ساعتونو د ایران په ځینو ښارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسی برابر شوی و، خو څو ساعته وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو. د پراخو اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د تیرې پنجشنبې له ماښام وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی و. او د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په یوه نړیواله شلو وریزه لوبه کې سره مخ کیږي. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت په ماښام 2 بجې پیل شي. افغانستان او ویست انډیز تر راتلونکي نړیوال شلو وریز جام مخکې درې شلو وریزه نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن تروت په خبري کانفرنس کې وویل لوبغاړي دغو لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د دغو لوبو ګټل خورا مهم دي. اخو د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم پرون ویست انډیز 19 کلنو ټیم ته په نړیوال جام کې لویه ماته ورکړه. افغان ځوانانو په 500 اورونو کې د 233 منډو هدف ورکړی، خو ویست انډیز په 144 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دې ترتیب د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم دمګړی د نړیوال جام د ډی ګروپ لومړی مقام لري. دوی په خپله اولنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ماته کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
شرح خلاص د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګې پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګو باندې ویشلې وه چې د کلک پوټوکو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیه ټولګې وو او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه شوې. سمجھو ستاسی درس پا دا اونیوی مسافی سخاتر یو سر دریوی مسافی پری دوام اکری. راځو د کلک پټوک ټولګي لومړی پیژنو. د کلک پټوک ټولګي چې دی د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه خصوصا وي دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډیر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش ده دی، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دي د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنې دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره حس کړي وویني. او د دې تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی شکیږي شمیرلی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کړی ده تشکیل د ډیره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دي. دغو حیوانات ته د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دي، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دي، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګردا چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګردا چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي، چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري شبوي ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګلپاڼو باندې چې د هغه له امله چې کېږي ګرد شیندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی دوی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شي کوي مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشری چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی دی، یعنی د کړي څخه جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی دوی چې دي دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دوغو وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي. او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده. او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه. او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دی دی هګي لاروا دا پوره مرحله سرته رسي لکه مثال مچی د پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګي څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزده کې دي، میژیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی اما چې یې چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي یعنې د نباتاتو څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. چې دوی په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي. چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنې څو وجهې دي دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري، څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګیډې برخه ده چې په ګیډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی د ملخ کوم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېمې کارګران یې هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دې دنده چې د کوم نورې پاتې ټوله دنده چې دی هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالي جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سرته رسي؟ د کارګران ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو ښه یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې د خپل دغه د زوشا څخه د لارواله لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کوم ښځینه کارګران چې دی دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله دا د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نوري مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبیش تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 8.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچیږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړیږي، او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدي د هغه لاروا مرحله وروسته الوزه، چې د الوزه تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولړیږي، او د دې کم دغه چې دی شئ شوی، او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا نیکی هیلی می اومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیعت من بایست شراغ لاست دو لسم توگی و دیا لسم لوست نرویز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غداد، او هم دارنگا دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن کی کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو باندی تاثیر کبی. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدیږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي، او پر کومو هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل.
نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاته موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو ویم صفحه څخه تر پنځه ویم صفحه پرې دوام کوي. تاسو نخامیه غدا پیژنو. نخامیه غدا چې د ماستر غدې په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غدا چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غدا چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غدې جوړښت چې دی هغوی د غدې د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غدې تر ټولو لویه برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري. او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غدې چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندول سره ویلی سو چې نخامیه غدې چې د یو مهمه اندوکراین غدې ده چې د بدن د هورموني توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې دی موږ وایو چې دا غدې چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سره ترسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم د سر ترسي لکه د تایراید غدې د ادرینال غدې او د تناسلي غدې چې شې دي د ټول د نخامیه غدې په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غدې چې د په دې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غدې د خوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومی چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب شکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کې دایسي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو جولونو مثال دی وجود لري چې یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس ته مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کوم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجر منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره ترسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښ راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کېږو چې دی د گروت هورمون چې دی هغه پکښ کې کمبود سوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولیکټین هورمون دی. د پرولیکټین هورمون چې دی دا د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خواړه ډیر مهم دی او پرولیکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولیکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي چې موږ وایو پرولیکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولیکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شي کوي تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولیکټین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولیکټین کمښت یا په پرولیکټین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولیکټین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کوم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکو هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کوم میتابولیزم عملی چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازې چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کب مش پک شي کړه منس سه دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سره رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یوځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینې کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیې غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیې غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړل سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دند چې د هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي واده ورکوي. یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي. دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټول د توجه څخه نړی نړی مننه.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زګیدلم په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د مرزانو په نامه یادېدلې وې. یمې کورنۍ و نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس دا کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلم چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار
دا غوړې چې موږ ځان کړې دی خو ځمې هرته وې. د زده کړو په اړه تراب څه چې څومره زده کړې مو کړې؟
بله، ما د ډېر را ورسته یعنی د مهاجرت نه ورسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلم د مې د پښتو ژبې ادبیاتو لوستل ګرار پونتون کې او د پونځینه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرین کړ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پشد په لیسه کښې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم. او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې و. په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا هم صرف بیا هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو را تلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بله ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه و. افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه نو لومړني وختونه چې وو، یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې وم، نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. او څه خو په خپله په انسان کښې داخلي مکره یې، هغه څه چې در کېږي هغه خو بیا را وځي. نو په هغه وخت کښې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کښې شوم، نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کښې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، شاعري پسې پراخه شول. هلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کښې په اطرافو کښې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کښې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالي څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه؟
بلې، هو د دې خو زیاتره مرکو کښې دا کیسه ما کړې له. نو یو وخت کښې مې صمیم صاحب ته شعرونه ښوده، د آصف صمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی هغه. نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي، نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلې چې په نثر کښې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه مو نه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل وسته را ته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و. بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کښې زما لنډې کیسې خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړلې. او په ډیر لږ وخت کې زه د لرنې کیسو د یو مجموعه خاون شوم چې نوم یې وګورکه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
ل سمیم صاحب نه ما په خپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ، او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو داسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعری اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څه چیت له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولې په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې یوه شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، اوهو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ، بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وسته دي ما د ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه راوروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی.
خپګان بله، هم د خندې هم د ژړې، نو دغه سب ورته وایست او کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبک ډېر زیات خوښ و. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دي او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه؟
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کښې سو سال په هغې کښې دغه سلو کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پکې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس م سرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قومندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي. د فرضاً د امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کښې چې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لغلا ته نه دی تلی خلک یې تشویقوي او بالاخره دام ځي کابل کښې هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک د مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي او پیسې پرې راغواړي. لنډه دا چې دا وژنې د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کښې اچوي د دې جنازې روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کښې تراژیکې کیسې لري.
بلې 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 هماغسې ده. نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخېستلو یا په افغانستان کښې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیوني ننداره جوړیږي.
هو ډرامې خو د سټیج دی، رادیو ډرامې دی، تلویزیونی دی. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیوني ډرامې دي. د لنډو کیسو سره یې توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې، خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شې، استعباتونه نه شې کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل نو ټوله کیسه دې د منځه ځي، خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي، بل اغېز یې نسبت د هغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلې مونږ تاسو په هغه کې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دې هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو
کې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی، چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې وینولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړي هم دي، تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونونو نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو ګډ کورس د ډایرکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي، نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټر مو د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایرکټري، د ډرامس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټر مو، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر مو په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، خو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. او یعنی ډېر تکلیف په ما کالو، چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیات تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړیږي دا ګوګل کې چې راته زنګ وره ویل زمونږ د ډیالوګونو په خاطر دی او څوک نشته چې سمراسته راسره وکړي که تر دا مې چې دی لیکلې د خپل سیریال ورولې دا یو څلیرش کس ته سیریال ما لیکلې نو نو د ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کارنن نه خپل چې وی دا ټول په تنس کې ما لیکلې وی او پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم خو بیا غو وزیر چې کار پر خپل جهاني چې ډیر لاندې مو دی او وان فلم ملي تلویزیون هم کاری نه کوله هیڅ خپاو په دې باندې چې ولې د سیمیاري سیریال جوړ شي نو هغه را سره دی او ځکه مې ډیر زیات ارمان دی کله چې سیریال زما خو دې جوړ کی او کله چې امکانات د تا وین ما کولای شو چې یو څه د دې نه ز خدمت وکم ځکه زه د عامې ډېرې په اسانه دي کله چې ما او خواندوري لیکم یعنی په تراجيدي او ګارانټي سره د ښکولای شم چې خلک ګوري ټول ورته وځي او کومېډي نو بس د خندانه بوته هم د سیر غړي نو دا ارمان یې پاتې ده ځکه دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نو لوکې شو نه هغه څه چې زمونږ د ټولنې او نو د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزي دلته نه پیدا کیږي اوس پښتانه د څه خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګرځي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مراته وای است هغه چې چاپ شوې دي چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دی اول خو دا وی ما چې زیاتره دا د لاندو کیسو مجموعې دي دا روبرکا د پښتې جواب سلګې په لویدیس کې ژوندې مړې او رومانټیک منیجر او یو بل ټول کا دا څنګه لرنه کې سوره نو شیرونه و ټول غمه چاپ شوی دا د د تلویزیون را مو ټول دي پرې وته سیری او د پلان پر ځای په دې کې دوه د سټیک دی له تلویزیون را مې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دي یو کتاب ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرست چې تا چارو اپونه دا وایستان په باندې او سنې پولی د کمپیوټر اساسات نو دا شایان مدرشیل یا بل دا چې زما ناول چې خلکو ډیر د خوښ کو د ارمان د چرال ما غمې ولې ته چاپ شلو نو می دې هغه به څوک هم دا رنګ سفرنامه می چاپ شوی د کتاب په شکل باندې سر لوړې روان هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې می کتاب وس لیکلی دی هغه هم چاپ اومه د سندور شاهزاده دا ناولونه می نور شروع کړی دي چې یو انتقام نه میږي او بل د ونی مینا نو دا شین له لګې دلته کار کوم بل بل یو مجموعه مې د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبرې د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي او اوس کدي شعر خوښ نو شعر به درته وایم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلې او تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واورو بیا به تاسو په منیو
کې نو شعر به څه دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې په لوخ کو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو دیوی ته مې د زړه خپل مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مزکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې د زړه ګرځوي او یو تار زلفو بسته چې تلک پرې زولانه کړي او تورا په سیدوی هسی زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر
بازار شي د چالو نه جانا
پندے ملغلری دلالو نہ جانا